Adiós.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي. د ټولنې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی. ام اس اف ویلي ګڼ دا افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته ستنېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لکه کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او رجستر شوي او تر څنګ یې د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې مهال له پاکستانه ووتل چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې په پیښه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی او پلار یې ټپي دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې شوې ده. د کامګر په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د توکو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وختې چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 9 تنه ماویستان په چتیسګر ایالت کې وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. دا ګوند او غړي د هند د حکومت لخوا ترهګر ګڼل کیږي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او ګوریلایي جنګونو له لارې فعالیت کوي. دا وسلوال داسې مهال وژل شوي چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې اوسنی صدراعظم نارندرا مودي به دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداري ورکړی چې واشنگتن غواړي په راتلونکو ورځو کې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي چې په نتیجه به د دې هېواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت یلن پرون په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنۍ غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کیږي. میرمن یلن په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو د ایران د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هېواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات ترسره کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویبپاڼې او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایډن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. او د جرمني صدراعظم اولاف شولز وایي د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه یې غوښتي دي چې پر روسیې فشار راوړي څو په اوکراین کې خپله بې معنی جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی شولز پرون د چین پلازمینې بیجنګ ته د سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر سره وکتل. د جرمني صدراعظم د چین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي څو له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او دا ناوړه جګړه پای ته ورسوي. چین د اوکراین په شخړه کې ځان بې پرې بولي، خو له دې چې پر اوکراین د مسکو د یرغل له غندلو یې ډډه کړې، له نیوکو سره مخامخ دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوه ټلویزیونی چینلونه تړلې دي.
دوی ته په وارونو توصیه شوې و، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه باب زګنلې و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه.
د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د 500 کسانو مړینه، په نورستان ولایت کې بارانونه، سیلابونه او له غرونو د تیګو د ښویېدو پیښې.
دواو منډو لاره درې څلور د ځای همداسې غټ غټ تیګه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند زریه باندې هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دی.
او د افغانستان د پولې په 40 کیلومتری کې د تاجکستان او روسیې ګډ تمرینات د دې سهارنۍ خبرې مجلې مهم مطالب دي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وری حمل 9 ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل له 12 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع راخلو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو تلویزیونی چینلونه تړلې دي او ویلې دي چې دوسیه یې محکمې ته سپارلې ده. دوی تور لګولی چې د تلویزیونونو د دوی په خبره د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور تلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا تلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور ټلویزیون او بریا ټلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو ټلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي ذبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه افغانستان ملي ګټې دي، همدا ډول د جورنالیستیکي اصول دي، هغې ته پابند واوسیږي. خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوې و، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه باب زګنلې و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یادې نه کړې چې دغو ټلویزیونونو څه ډول ملي، اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونې کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او پخوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کېږي. دی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا ټلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدې چې افغانستان کې اوسېږي، خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې له خپل استوګنځي ایستلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دوی څنګه ادعا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصولو پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصولو مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه ټلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور ټلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا ټلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او هیس حزبی رسانه پاتې نشی، هم نور غیر حزبی رسانه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا ټلویزیون خبرونې بندې کړي خپلواک نه دی او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته او ترڅنګ یې په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو، د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا 2 کلو کې له 1.5 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې 50 کسان وژل شوي او 115 اتیا نور ټپیان دي. د ادارې پر خپل اکس پاڼه د دې شمیرو په خپرولو سره ویلي چې دا کسان په ټول افغانستان کې په 102 ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. یو شمیر هغه کسان چې خپله یا خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې زیانمن شوي. د دې پیښو اصلي عوامل د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بېغوري بولي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. دغه ریاست د دوشنبې په ورځ د اپریل په 15مه په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2000 ډیرلسو ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي او 115 اتیا کسانور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 113 سړي و ټپیان شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. موږ غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بېغوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل،
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطی کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې سمو د وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلیل یې کې به چرته
دا چې ولې مې ټکر وکړ او موټر مې له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکي نښه نه وه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډېر تنګ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغی د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوي او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
په عین حال کې د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو ښویېدو له کبله یې ډېرې لارې ګودرې بندې شوي او دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیرې ویجاړې شاته پرېښي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سړکونو ته راغورځولي، سړکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن،
دا سړک دی نورګران دی ځواب دی منډول دا عمومي لارې دا سیلاب دی لار سرک وهلې دا پس کمر دا دی انسان دی لاس نه هیڅ امکان نشته
دعا او منډول لار درې څلور د ځایم دا څه کټه ټیک راوتلې دا خو ډیر ځایونه دا سیلاب باندې زریا باندې خراب شوې دا خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی کوم د قشن لار باندې څه مریضان او څه مشکل ستونزې سره ولسوالې منډول خلک په مخ دی
د دوی په وینا چې د ولایت د ټولو برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریبان دي که څه هم چې د لارو پرانستلو لپاره خپله خلکو مټې رابډ وهلي خو په خبره چې سرکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لرې کول یې د ولسونو له وسه وتلې دي نو ځکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي مدرې نه جوړ نه شي د کام دي لازه هیڅ امکان نشته جوړ شي او دا سرک دي جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازه نه دي ولګي دي امکان نه شي مړ شي
ټول تخریب شوی دی الیس نونی سے تر اخره پوری او ټول سن هم ټول جک شوی دی راوت لی دی لار جوړول لپاره حریزل کوي او خدانبی دونو رسول الله ډیر خراب شوی دی
په یاد ولایت کې د ټولګټو چا ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادی رادیو ته وویل د ولسونو په همکاري د مرکز پارون اسد آباد او یو شمیر نور لار څخه موانی لري کړي خو لا وس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې زینو پاکول لپاره هم هڅې روانې کړې دي
دا مشکلات شته ان شاء الله زموږ تر اوسه کوشش کوم ځای ته چې رسیدګي کیږي ان شاء الله موږ خپل رسیدګي کوو
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یې هم له تیګو او خټو ډکې کړې دي
د دې خبرې مجلې په دوام کې په کونړ ولایت کې د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه هم یو راپور لرو او ریدو ته را سره اوسئ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د تاجکستان او روسیې د ځواکونو ګډ تمرینات به د اپریل تر اتلسمې یعنی همدې پنجشنبې ورځې پورې دوام وکړي د منورونه له افغانستان سره د پولې په 40 کیلومترۍ کې ترسره کیږي که څه هم ویل شوي چې دا تمرینونه له مخکې پلان شوي وو خو روسیه د امو سمندرګي بلې غاړې ته د اوبخې خو روسیه د امو سیند بلې غاړې افغانستان خواته د افراطي ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه لري سفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي
د روسیې دفاع وزارت وایي د دغه هیواد او تاجکستاني پوځیانو د تاجکستان په خاوره کې د ناقانونه وسلوالو پر ضد مبارزې او د پولو د ساتنې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل له 15مې یعنی دوشنبې پیل او تر 13مې یعنی پنجشنبې دوام کوي هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې مستقر روسي ځواکونو د 200 لومړي پوځي اډي پرسونل غرانیز واحدونه از غروال توپخانه کشفی واحدونه د مکسلی رشت بریدگار و چرخی الوتکو او د ترانسپورتی الوتکو پرسونل شامل دي روسیه او تاجکستان په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د روان کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرتونو پر یو تالار خونړی برید وشو په هغه برید کې الکتر لګه یو سلو څلوېښت کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید پړه په غاړه واخیسته روسی چارواکو له دې برید سره د تړاو په تور د یو لسو کسانو د نیولو اعلان وکړ چې پکې د دوی خبره ده د غبرید څلور اصلي عاملین هم شامل دي چې د تاجکستان اتباع دي د رویټرز د راپور له مخې په تاجکستان کې هم په دې اړه پراخې پلټنې وشوې او د تاجکستان د چارواکو په وینا په موسکو کې د خونړي برید په تړاو نه کسان د تاجکستان په خاوره کې ونیول شول د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال کیو مرساتا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کسان د روسیې او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ دغه ګډ تمرینونه ظاهرا له مخکې پلان شوي وو خو روسیې
روسیا او تاجکستان د امو سین په بل غاړه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
تاجکستان او روسیا در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاش
په دغو تمرینو کې تاجکستان او روسیا د سخت دریځو ډلو وسلوالو او رانکارو په وړاندې مبارزه زده کوي. دا تمرینونه له افغانستان سره بولي تاثیر متر سره کیږي، ځکه د تمرینونو ډګر د تاجکستان په جنوب کې لګاونډي هیواد افغانستان سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. البته چارواکي د دا ډول تمرینو په ترڅ کې هیڅکله د افغانستان یادونه نه کوي، مګر دا پټنه ده چې د امو سین له بلې غاړې څخه د احتمالي خطرونو او د تاجک جنگیالیو په ګډون د وسلوالو د موجودیت په اړه خبرې کیږي.
در آن سوی امو صحبت ها می شود.
د طالبان حکومت به مخکې هم ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره د افغانستان په خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او له دې هیواده بل چاته ګواښ نه دی متوجه. د روسیا او تاجکستان ځواکونو څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي او یو له دغو تمرینونو د 2018 کال په مني کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو لږ وروسته ترسره شو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کاسوو د جمهوریت ریاست د افتخاري مډال ګټونکو افغان میرمنې وایي دوی ته د دې مډالونو ورکول د ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې له پامه نه دي غورځولي. دوی همداراز طالبان تورن کړي چې له افغانستانه یې هغو څلور میرمنو ته د وتلو اجازه نه ده ورکړې چې ټاکل شوې په کاسوو کې د دې مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د کاسوو ولسمشر د دوشنبه په ورځ څو افغان میرمنو ته د افغان میرمنو زړورتیا او مبارزې ته د درناوي په پار دا مډالونه ورکړل. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې د کوزو وا د جمهوري ریاست لخوا یې د افغان ښځو افتخاري مډال ترلاسه کړی وایي داسې ښکاري چې نړۍ د افغان ښځو هیلو ته پام کړی دی. د دوی په وینا د دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړی. د کوزوا د جمهوری ریاست افتخاري مډال د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوا د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د ښځو د سولې او امنیت فورم WPC په غونډه کې د افغان ښځو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان ښځو ته ورکړل شوه. عارفه فاطمی یو له هغو میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي راډیو ته وویل
ډول پروګرامونه د دې ښکارندوی کوي چې شته داسې کسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بله مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، ښکاري چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او دا هیله بښونکی ګام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزوا ته د دغو ښځو د تګ مخه نیولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلور میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مانی نوموړي د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر مخ شاوخه څلور خزي و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د اپریل په 14 نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استانبول ته او له استانبول څخه پراستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت له خوا اجازه را نه کړل شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم و چې د طالبانو د حکومت له خوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر د کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزوا هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري. څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلي دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزې د افغانستان خود ته ورکړې. د افغانستان ښځې داسې حمایت ته او داسې حمایت کولو ته نیاز لري. دا دویم کال دی چې د کوزووا هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوري ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ 15 بجې او 25 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، لشپګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. شپه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې وروستي بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د چارواکو په وینا په غازی آباد، شیګل، نارنګ او وټپور ولسوالیو کې د خونو د چتونو د پریوتو له کبله شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې، په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالي، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 306 کورونه زیانمن شوي، چې له دې جملې نه 11 کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 305 زرې جریبه زراعتي ځمکه، 85 کیلومتره سړک، 13 پلچکونه، دوه ښوونځي، یو مدرسه زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډېر ژر به کومک کوونکو مرسته ورسیږي. خیر،
هغه وایي د ناړۍ، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او له غرونو د راخویو شوو تیګو له امله بندو، د سه شنبه په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسي وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې 13 ورځ د سرپرست حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سائق ویلي و چې په 13 ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 20 ټپیان دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځ له سر وتلې دي. دا ټول جت او بو سیلا بو د غشانو یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانی له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله ده چې دا د تور غبی جوړ کړي او بل دلته د منځ کې کړي سخت زمي او بارانونو سي دي د منځ کې خلک ډېر سم متجرر سي دي. دا موږ د خواهش له بهر نه
جلسی او راشد خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
I love you, I love you.